هند اسلامي همکاري سازمان د افغان نجونو د زده کړو او کار بندیز په اړه په سعودي کې بیړنۍ ناسته لري. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان وی پر نجونو او ښځو د زده کړو د بندیز پریکړه د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي. د طالبانو حکومت دغه اقدام په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه وپارول، ان تر دې چې په خپله یو شمېر طالب مشران د دې پریکړې خلاف ښکاري. لومړی په همدې مسلې خبرې کوو او په دویم بحث کې په افغانستان کې د ماشومانو د سینه بغل ناروغي په لاملونو او دا چې څنګه یې مخنیوی کېدای شي خبرې کوو. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګورئ. زه ګالیا رانا نورستانه یم. د متحده ایالاتو د ترهګری په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشروي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه اندېښمنون کې نښې ویني. میرمن ایزر د سشنبه په ورځ د واشنگتن د انستیتیوت په یو بحث کې وویل دوی همدارنګه داسې نښې ویني چې ښایي یا د ډاره له خپلې جغرافیا اخوا ولاړه شي. د ترهګری په وړاندې د امریکا د مبارزې د چارواکي خبرداری ورکړ چې د القاعده او اسلامي دولت په شان جهادي ډلې نشي هیرېدلی. بل خو د متحده ایالاتونو استخباراتي معلومات څرګندوي چې د افغانستان په نورو برخو کې چې د القاعده غړي وو یا د طالبانو او یا هم د حقاني شبکې په لارښوونه څنډې ته شوي دي. دغې امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې څخه ډېره اندېښمنه ده، خو هغې په دې اړه څه نه دي ویلي چې یا د ډله به په څومره وخت کې له افغانستان څخه بهر د هغوی ګټو ته ګواښ متوجه کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي امریکا به د دغه هیواد اوکلاهوما ایالت په یو نظامی مرکز کې اوکراینی ځواکونو ته د پیټریټ هوایي دفاعي سیستم د کارولو او ساتلو روزنه ورکړي. واشنگتن د تیر کال په وروستیو کې له اوکراین سره د پیټریټ دفاعي سیستم د ورکړې ژمنه وکړه څو یاد هیواد وکړی شي د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې مقابله وکړي. اوکراین تر دې مخکې څو ځله له امریکا څخه دغه پرمختللي هوایي دفاعي سیستم د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په وینا په دې روزنیز پروګرام کې به شاوخوا 90 څخه تر 100 اوکراینی ځواکونه به د دغه سیستم د کارولو او ساتلو په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. پیټریټ له ځمکې څخه هوا ته یو رهبري کېدونکی هوایي دفاعي سیستم څوم دی چې کولای شي الوتکې، کروز مزایل او لانګ واټن نشتونکي بالستیک مزایل په نخه او هدف ته له رسیدو مخکې رانسکور کړي. او د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي د زیاتې واورې او زورورو طوفانونو له امله د سالنګونو لا د ترافیکو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. یاد وزارت نن چهارشنبه په یوې اعلامیه کې له ټولو موټرو چلوونکو او خلکو څخه غوښتي چې د دغه وزارت تر بیا خبرتیا پورې پر دغه لویه لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي چې د واورې ورخ له کمیدو سره یاد لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شاوخوا یویشت ولایتونو کې د تېرې ورځې را په دې خوا سخت بارانونه او واوره پیل شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. په دغه وزارت کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازدیګر شاوخوا څلور بجې وزارت مخې ته شوې او تلفات هم لري. د سرچینې په وینا دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په بهرنیو چارو وزارت کې د چینایي ډیپلوماتانو سره ناسته روانه وه. تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی او د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د بهرنیو و چار وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل هم ازادي رادیو ته د دې چاودنې پخلی کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د اجتماعي فعالیتونو پر بندیزونو د کوردننه او به هر جدي انتقادونه کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي چې د خزو د کار او نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو ځینې پریکړې د اسلامي اصولو خلاف دي. عباس ستانیزی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې داسې اوامر چې د شریعت خلاف وي باید عملي نشي. د دې خبر نور جزئیات په دې رپورت کې ګورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانگزی نن په کابل کې ویغونډې ته ویل هغه اوامر چې د شریعت خلافی باید عملي نشي. دا غونډ افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د یو پلاوی روسی سفر په تړاو جوړه شوې وه. ستانگزی د بیان د ازادۍ په اړه هم خبرې کړې.
حکومت او حکومتداری نظام په افراط او تفریط باندې نه چلیږي. د دې ملت یو امید سترګې مونته دي. دا ملت به مونږ خاور راجبو، دا ملت به مونږ پښو درو. زه یو قهرمان ملت، یو ملک چې درې امپراتورۍ ته شکست ورکړی او بیا چې ماتې او سیر میراثې بیا امریکا ته لاس نیولی چې راکې وپورې وړو.
د اسلامي هیوادونو په پلاوي کې د یمن، سودان، فلسطین، مصر او لیبیا استازي شامل وو چې طالبانو ویلي خې مشورې، ډېر تاثرات او مثبت برداشتونه یې درلودل. خو د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي د سفر په اسلام آباد کې د تیر کال غونډې په دوام کې شوې چې د نړۍ د اسلامي بنسټونو دینی علماو او حقوق پوهان باید د افغانستان سره په تماس کې شي ترڅو په اسلام کې د زغم او اعتدال او د ښځو د تعلیم په اهمیت ورسره وغږیږي.
اوامر چې دي هغه هر اوامر چې باید واجب دي چې د شریعت مطابق
طالبانو په تازه بندیزونه کې د بلخ ولایت خزینه صنعتکارانو ته یو ونی وخت ورکړی چې د لاسي صنایعو د سکاوي او پلورنځي بند کړي.
په هیواد کې حاکم بربریت او د ښځې په نوم انسان ته توهین کول د مقدس اسلام په هیڅ پاڼه او د نړۍ په ټولو مذاهبو کې مشروعیت نسي پیدا کولی. طالبان په کندهار او همدارنګه بلخ ولایتونو کې د ښځو سوداګریز مارکیټ چې د دوی د عاید یوازینی منبع و هغه هم وتړي. دا په داسې حال کې چې 90% وګړي په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ سره مخ دي.
د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي دوی به سبا یعنې د جنوري په 11مه په جده کې د اجرایی کمیټي و بیړنۍ غونډه وکړي او په افغانستان کې به په بشري وضعیت او وروستیو حالاتو باندې بحث وکړي. یاد سازمان ویلي دا مجلس د طالبانو د سرپرست حکومت د خوا د وروستیو پریکړو په تړاو جوړیږي چې د نجونو ښوونځي بند کړي او ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي. د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ اسلامي فقه اکاډمۍ په تیرو اعلامیو کې د طالبانو دا ډول اقدامات د اسلامي اصولو او علماو د پریکړو سره په تضاد کې بللې وي.
په افغانستان کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو او ښځو پر کار د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په دوام نن د اسلامي همکاریو سازمان په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. مخکې له دې غونډې دغه سازمان په اعلامیو کې د طالبانو وغوښتل چې د ښځو د تعلیم او کار کولو په حق له تجدید نظر وکړي چې نتیجه یې ورنکړه. پر دغه او نور مسایلو د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون صاحب او امداشان د سیاسي چارو شنون کې الا نور سیلاف صاحب د سوي څخه په پروګرام کې را سره د سکاپ لاري مل دي. تاسو خره غلاس وایم ډیره مننه کوم تاسو ته وخت نه پښتون صاحب کډ اسلامي هیوادونو د غونډې څخه پیل کو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت رسمیت نه لري او طالبان په دې غونډه کې ګډون هم نه لري. څومره د دې سازمان پریکړې به پر دوی اغیز ولري او د دې سازمان پر اهمیت باندې هم او د دوی د پریکړو پر اهمیت باندې هم که خپل نظر را سره شریک کړي.
اول تاسو ته ستاسو ملمته او همدارنګه دونکو ته د زړه کوم سلامونه. اصلی موضوع فقط هم دومره ده چې اسلامي همکاریو سازمان کوشش کوي چې د خپل فرض په ادا کولو سره دی وغواړي چې طالبان په دې پوه کې چې ستاسو دغه عمل د اسلام د شریعت سره په خلاف کې واقع دي، یعنی په ټکر کې واقع دي. په دې موږ ټول پوهیږو او د افغانستان ملت په دې پوهیږي چې طالبان په چیرو څو ډیر شکالو کې چې په وجود راغلي دي دروسه هیڅ فرمان دی برتنه دی اخستی، دروسه و هیڅ طرحې د دوی غوږ نه نیولی او هیڅ طرح دوی د جهان نه ده منلی. پس موږ عملا ولیدل چې د جهان ډیر اسلامي او غیر اسلامي ملکو د دوی څخه په دې حق له چې د ښځو د تعلیم او کار کولو هغه فرمانونه چې د دوی د کار د مخنیوي سبب ګرځي او د تعلیم د مخنیوي سبب ګرځي دا بیرته واخی، مګر متاسفانه دا کار دوی وسه نه دی کړی. موږ عملا وینو چې په داخل د افغانستان کې خلک هر وخت مظاهره کوي، ناخوښي ښکاره کوي. همسایګان، حتی هغه همسایګان چې طالبانو پر وستلو کې اساسي رول درلودي، لکه پاکستان، ایران، روس، چین او داسې نور، په دې اوس هم پر خپل خبره کلک ولاړ دي او د دې خبرې سره لاس نه شي.
بله، مننه کوم. سیلاب صاحب، د اسلامي همکاریو سازمان په خپلو اعلانیو کې لدی وړاندې ویلي چې د طالبانو وروستي اوامر د شریعت خلاف دي. دا هغه خبره ده چې عباس ستانکزي هم پرون ورته اشاره وکړه. فکر کوي دغه مسایل به د دې لامل شي چې دوی په خپلو کړنو کې تغییر راوړي، کنه دوی یوازې هغه اوامر مني چې د یو شمیر شنونکو په وینا البته د ډیورن کرښې هاخوا څخه دوی ته ورکول کیږي.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فخنا لی رزق په دې عقیده یم چې د اسلامي همکاري او سازمان په تیرو تقریبا 350 کلونو کې په هیڅ اسلامي موضوع کې په دې ډول هدل چې د اسلامي نړۍ یو موضوع په اساسي شکل باندې سره حل کړي، خو هم دومره کوشش کړی دی چې هم دغه د اسلامي نړۍ ستونزې په داخلي چوکاټونو کې سره یو بل ته رسولې دي، او یو غبرګون کله یو د تایید او کله د انکار او اعلامي خبروي او نور. دا یو اسلامي هواد د دې خبرو ته دومره وړ نه نيسي. خو زمنګ د افغانستان د اسلامي حتو چې متاسفانه ټول په پاکستان کې تاسیس شوی اسلامي تنظیمونه او تجربه ورکړلې په دې ورو تقریبا 3 کلونو کې، د خلکو نه دین زده کړل، نه د وطن ارزښتونه زده کړل، نه د وطن اخلاق زده کړل، نه د وطن هغه پښتني او
بله. فکر کنم چه ده مهربانی وکړي سیلاب صاحب که زما غږ لري.
زما اورم چې په ما چې په حرکت کې د دېش کالې و شو د اسلام ناری وحی د اسلام خبرې کې در اوسه جن په صحیح معنا ترجمه کړی نه دی، په تالیه کړی نه دی، لوستې نه دی، په ابجدیاتو د دین باندې خبر نه دی. وچ کلک د وجدتي قاتل ملیشي رول لوبي، او په کومه خبره چې د افغانانو بی خوځي، افغانان زوريږي، افغانان وروسته پاتې کیږي، هم دغه ټکار ویلې، هم دغه شي د زور ورکړې له د افغانستان هغه اساسي ستونزې چې څومره بیروزګاری ده په دې وطن کې، که تعلیم من شي څومره نور جهل رامنځته کیږي، د هغې جهل په نتیجه کې څومره نور سیاسي، امنیتي، اقتصادي جنجالونه رامنځته کیږي. د دې یوې خبرې حل هم د دې موریسي صاحب.
بله، مننه کوم سیلاب صاحب ستاسو.
نظر نشتري حل دا دی چې دوی باید اصل اشتلې وي توقع و نه همدا کېده.
بله، مننه کوم سیلاب صاحب. پختون صاحب، سیلاب صاحب د دې سازمان د ناستې څخه خوشبینه نه ښکاري، تاسو څنګه؟ آیا د دې سازمان د پریکړو نه او هغه څه چې دوی به نن ورباندې بحث وکړي فکر کوئ چې دا به اغیزه ولري د نن په افغانستان کې پر طالبانو باندې؟
ما مخکې هم دا خبره وکړله، زه په دې موضوع کې د اتمام سیلاب صاحب سره هم فکر یم، زه د دې خبره تاییدوم چې اسلامي همکاري سازمان ست د اتمام وجود په خاطر دا کار کوي چې خلکو ته دا ثابته کړي چې موږ هم دا دی خپل ځغ پورته کوي، لکه ترکیه چې پورته کوي، لکه نور اسلامي ملیشیا او سنگاپور او انډونیزیا او نږدې همسایګانو اسلامي ملکو ټول دا ځغ پورته کوي. په حقیقت کې دا ټول هغه څه دي چې طالبانو ته دا پیغام ورکوي که سبا ستاسو مقابل کې په افغانستان کې داخلي جنگ شروع کیږي یا ستاسو مقابل کې تظاهرات او مخالفتونه زیاتیږي، تاسو د بهانې ځای نور نه لري، ځکه هغه څه چې ملت نه غواړي هغه تاسو کوي، څه چې جهان نه غواړي هغه تاسو کوي. پس په همدې اساس دوی باید خپل ځان یا راستګې ته راولي او یا میدان هله کې. موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، د خلکو وخت ضایع نه کیږي. شل کاله دستاوردونه چې د افغانستان ملت په ډېر زیاتو زحمتو لاسته راوړيږي هغه د لاسه ورنه کړو.
بله سیلاب صاحب، د پښتون صاحب خبره طالبان دی یا یار شي او یا هم بیزار. طالبان د نړیوالو نه مني، د ولس غوښتنې نه مني، حتی د نورو علماو غږ او وړاندیزونه هم نه مني. عوامل تاسو څه کې ګوري؟ ولې
دو خبرې دی؟ یو خدای چې زمونږ د وطن د دغه رقم مولوی سیبانو او اجتماعي چاپیریال هم دومره تنګ او هم دومره ورکوټې دی چې هغه د ما خپل سلو پنځو ملګرو نه بغیر نه د بل چا خبرې له غوږ نیسي، نه مانی، نه ورته صحیح کاری. زه د ټول علمی هم دومره ده لکه څنګه چې د ډیټل د دینورو غړو ده. نو دوی نه د دنیا خبرې مني او نه په ذوق برابرې دي، ځکه د سیاسي او اجتماعي ژوند ټول هم دومره و چې دا څومره تیر کړی دی. نو زما نظر دا دی چې د دوی د سیاسي او د فکری او اجتماعي فکر د سطحې سره خواخوا کې استخباراتي رولونه هم موجود دي چې هغه نه غواړي چې دغه خلک په خو ودرېږي.
بله سیلاب صاحب، ستاسو غږ متاسفانه ما ته سم نه راځي. تر څو چې ستاسو غږ سمیږي زه به بله پوښتنه د پښتون صاحب سره مطرح کړم. پښتون صاحب، په داسې حال کې چې مارکس پوتزل او انګلند د طالبانو سره په خپلو ملاقاتونو کې ورته غوښتنې درلودلې، اوس دا په دې غونډه کې به هم دغه غوښتنې به مطرح شي. که دغه غوښتنې بیا هم ونه منل شي د طالبانو لخوا، پایلې به یې طالبانو ته څه وي ستاسو له نظره؟
دا موضوع تقریبا د 2022 د شروع څخه د خلکو په ذهنو کې اوس ډېر پیشرفت کړی دی او ټول خلک د دې منتظر دي چې طالبان باید و جهانی تعاملاتو په چوکاټ کې عمل وکړي. د افغانی تعاملاتو په چوکاټ کې باید ځان تسلیم کړي، ځکه دوی د خپل ملت خدمتګاران زموري. که دوی دغه رقم اعمالو ته ګوري، مواد مخدر فرمان صادر شو تر اوسه پورې عملي نه شو، د ښځو د تعلیم برخه قید شوله، دا فرمان و تسکی پر خپل ځای قوت باقی دی، د کار نه کولو امر یې په صادر کړي. په ډیرو مسایلو کې دا مسایل همدغه شکل روان دي، ورځ تر بلې د خلکو د عادي روزمره ژوند د ممانعت سبب ګرځي، د اقتصادي رکود سبب ګرځي. په مملکت کې هر ورځ تر بلې لوږه او فلاکت ډیریږي. تاسو عملا ولیدله 1.8 میلیارد ډالر چې د تیر دسمبر په کال کې شروع شوې، یعنی تیر کال شش کال په دسمبر کې هغه هم خلاص شوې. اوس دې نور کومکونه غواړي او کې ورنه کې وای موږ بیا مجبور یو چې اسلام کوي کو یا قاچاق کړو. زه فکر کوم په جبو کې دوی خپلې پښې کاږي، دوی پاکت چې د خپل حکومت تزویده په خپل لاس کې. متاسفانه
پښتون صاحب، اوس داسې ښکاري چې د دغو اوامرو څخه دننه په طالبانو کې هم ځینې چارواکي خواخ نه دي، لکه د عباس ستانویزي خبرې چې پرون دی درلوده. د طالبانو د رهبرۍ ترمنځ اختلافات او په حق له ستاسو نظر څه دی؟ دغه اختلافات کومې خواته بل اخره درومي؟
موږ ټول دی وشي شاید یو چې طالبان د دوهې د توقفاتو د شروع څخه پر درو اساسي برخو تقسیم و، چې یو د حقاني شبکه و، بل د کوی چی شورا و، او درېمه د خپل دوهې طالبان و چې هغه اکثر د ګوانتنامو سره غلي و یا د بندیخانو سره غلي و او په دوحه کې تجمع کړي و چې هغه تقریبا یو لسټولس کاسه و. موږ همیشه دا خبره کوله چې د دوهې مشران د طالبانو متفاوت کی د داخل د طالبانو سره، او دا مهم کوله چې د دوهې طالبان توافقات کوي د امریکایانو سره، مګر د کویچی شورا او د قانی شورا هغه نه مني. خود موږ خبرې چې هغه وخت نه اورېدلې، هغه جمهوریت پر قرار موږ اوس عمل وینو چې د دوهې د توافقاتو خلک ټول د دوی د تصامیم مخالفه دي، لیکن کم قدرت نه لري، صلاحیت نه لري. موږ د ستانکزي صاحب خبرې تاییدوو، بالکل یې تاییدوو، مګر وخت چې خبرې صلاحیت نه لري او د خبرو ته څوک غوږ نه نیسي، پس دا خبرې بې معنا دي او هیڅ فایده نه کوي. ورځ تر بلې نور مشکلات جوړي، حتی خپل ته هم سیاسي خطرونه متوجه.
فقط یو لنډه پوښتنه لرم پښتون صاحب، که لنډې راته ځواب کړي. نن د بهرنیو چارو وزارت مخې ته برید وشو، څه فکر کوي چې دغه برید عباس ستانکزي د خبرو سره څومره تړاو لري؟
دا دوه بخش لري ما پکې ده. د وی په برخه سره موږ فکر کوم چې په وزارت خارجه کې د چینایي ایحت خبري شروع وي، طبعا د قانون پر سر به ځکه چینایان ډېر اقتصادي ګټې لري. د بلې خوا څخه د ستانکزي خبري کمال د پرون ورځې د خپل رهبرانو په خلاف یا د هغو د احکامو د شریعت په خلاف کې بیانول، زه فکر کوم دا ټول شان په مجموع کې یو بل اړیکه لري. خو ډېر احتمال د دې شته چې دا موږ ولیدل چې څو ورځې مخکې یا څو هفتې مخکې د چینایانو پر مېلمستونه حمله وسوله، او نن چې په عین وزارت خارجه کې د چینایانو مجلس نن بیا داسې حمله وسوله، امکان ډېر لري چې د هغو په خاطر.
ډېره مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون صاحب د امریکا څخه هم داشن د سیاسي چارو شنونکي کایلا نور سیلاب صاحب، چې متاسفانه د دې اړیکه زموږ سره پرې شوه. استاسو د ګډون څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ استاسي ګډه خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لاره.
او ستاسو خبرونه کوم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره است. د افغانستان جنوب ختیځ حوزې ځوانان چې په خیریه فعالیتونو کې لپاره خې ونډې برخمن دي وي روان میلادي کال په خپل سیمو کې د پولیو په ضد رضاکار فعالیتونه دوه برابر زیاتوي. دوی باور دي چې د ګوزان په ضد روانه مبارزه د ټولو شریک مسؤلیت دی او یوازې واکسیناتوران په اسانه مخه نشینه ولې. یونیسف وایي چې لمتیازاتو پرته د ځوانانو همکاري غوړه ګام دی او د کی پروګرامونو لاله با لاډیر خلک دې کارته وهڅې وي.
په سویل ختیځ حوزه کې د خوسیو شمیر ټولنیز فعالان د 2023 میلادي کال لپاره سره غواړي په خپل سیمو کې د پولیس ضد خیر خیګنې فعالیتونه زیات کړي. انیس د نادر شاکوټ ولسوالۍ په ولری پرته سیمه کې د شاوخوا 15000 خلکو ترمنځ هغه ځوان دی چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو سربېره یې پرته له امتیازاتو ګڼ شمیر خلک هڅولي چې خپل اولادونه د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
همغه په ډېر برخو دي سره مکري کړی دا هغه خلک چې د پولیو واکسینو د تطبیق څخه انکار کوي موږ خلک سره ناست کړی دي ورته ویلې مې چې تاسو د پولیو واکسین تطبیق کړئ دا تاسو په ګټه دی د ټولو هیوادوالو په ګټه دی ځکه چې کله چې تاسو د غنروغي انتقال شوه تاسو نه به بلیو هیوادوالته د انتقالیږي.
دوی هم داشان لرنړیوال روغتي سازمان او نور هغه مرستندوی بنسټونه چې په افغانستان کې د پولیو مخنیوي کې لبیلا بیلولا رومرسته کوي و غوښتل تر هغه خپل همکارۍ ته دوام ورکړي سو چې افغانستان هم د نور نړی غوندي لګوزن پاک هوا د اعلان شوی نیوي.
لرنړیوال څخه دغه غواړم چې د 2023 کال را روان د لومړی ورځ شپې دي تر څو د دغه موضوع ته ډیره پاملرنه وکړي. دغه ویروس دی د مخنیوي کې دی کوشش وکړي افغانان سره د ترڅنګ دی ودرېږي.
په محلي سطحه روغتي مسولین وایي د ځوانانو لخوا د پولیو په وړاندې د هر ډول فعالیت ملاتړ کوي او لو یونیسف سره په مشترکه توګه به د تشویقي پروګرامونو لاره لا ډیر نور ځوانان هم وهڅوي چې د ګوزن وایروس په وړاندې خپل ټولنیز مسولیت ادا کړي.
میګي یونیسف سره خبره کړې دو دا خلک کسون چې مصر پر ذکرانا ډول سره او واکسینه کې همکاري کوي میګ بده تشویقي پروګرام ته لرو میګ بده ترنینګینه ونڅو میګ بده پنیر شې کلام کې تبچو یا نه رب داس شنه چې وي اغه سره به تشویقو چې د مصر په دغه برخه وخلي.
او یونیسف د ګوزن له بهیر سره د ټولو وګړو همکاري اړینه وبلله او پرته له مشترکه همغږي دا کار ستونزمن غني.
کی پولیو ناروغی لمنځول مسولیت یوازې د هغو ادارو کار نه دی چې په دې پروګرام کې کار کوي. دا د ټولنې د هر وګړي مسولیت دی که ځوانان دي که علما دي که مشران دي. په خاص ډول باندې ځوانانو ته ډېر مسولیت راځي کېږي چې دوی د پولیو ناروغي په وړاندې په ټولنه کې خبرتیا او آگاهي عمل زیات کړي.
د افغانستان زیاتره کلیوالي سیمو کې لا هم یو شمیر وګړي د ګوزن پاړه لازم په هواي نه لري او وخت نا وخت واکسیناتورانو ته اجازه هم نه ورکوي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان یې واکسین کړي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، خوست.
قدرمن لیدونکو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د ماشومانو د سینه او بغل تنفسي یا ساباندې ناروغي زیاته شوې ده. د همدې او په ماشومانو کې د ژمي په موسم کې د نورو ناروغیو په حق له پروګرام د ملما سره خبرې کوم. ډاکټر صاحب فرید الله عمری په انټانی روختون کې روزون کې متخصص په خیر راغلی پروګرام ته ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. عمری صاحب راځي پیل ندی وکړو چې د نن په افغانستان کې په کومه کچه ماشومان په سینه بغل اخته دي او عوامل یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه درستانه صاحب زه هم خپل لیکل سلامونه لمړی تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو او د اتصال خبرونه ډیر معزز محترم ولیدین تړاندې کوم په دې لاره چې ټول روغ جوړ وسی او رب شو خپل باندې د سینه بغل لاملونه یا اسباب چی دی؟ اغه مختلف اسباب لري بلخصوص پنن سبا که اغه باکتریا و ویروسونه فنگسونه ها ټول باعث دی کېدلای شي. لیکن کله رڼا د نورستانه سیب چې موږ خبره د د سینو بغل نکاو هدف مو یره د سینو بغل په خاص تعریف کې وای سینو بغل هغه ناروغي ده چې خپل باندې د سګیو یا د پاسګیو کې دوايي کڅوړو د التهاب سبب کیږي او دا اکثرا کسان چې نن سبا په وخت کې هغه ماشومان دي یعنی په لومړی قدم کې هغه د دوو کلونو ښکته ماشومان په لوړ خطر کې دي او په دوهم قدم کې هم د شپیتو کلو څخه لوړ کسان په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي.
عمری صاحب د سینه بغل درملنه څه ده؟
درملنه خو نظر هغه آفت یا عامل یا سبب ته فرق کوي. مثلا په نن سبا کې موږ تاسو په عوامه اصطلاح شنه ټوخلی یا توره ټوخلی یا سیاسلفا او په طبي اصطلاح هغې ته پارتوس ویل کیږي. دا ډېره لیدل کیږي چې دغه بیا خاص درملنه لري. د هغه کله چې څوک مثلا په دې باندې اخته کیږي خاص تکنیک خانې بلري او دوی به کوشش کوي چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې د دې درملنه په هغه تخصصي شکل ترسره شي. خو تر هغه پورې چې
بله عمری صاحب دا ناروغي په وخت تداوی نشي نورې کومې ناروغي زیږوي؟
نورستانی صاحب که چیرې یو کس په سینه او بغل یا په طبي اصطلاح په نیمونیا باندې اخته وي د هغې په وخت درملنه ونه شي کیدای شي هغې ته نور بابیړي پیدا شي کیدای شي د هغو وینه په عوامه اصطلاح میکروبي شي یا خپله باندې د هغې نور اعضای هم مصاب شي یعنی هغه میکروب له امله عادیده ژوند خطر یا مرګ سره مخامخ کړي. نو بنا په دې اساس تر هغې پورې چې دی هغه کله چې دوی په دغه نکلیکونه چې په عموم ډول ووایي چې کله څوک سینه بغل باندې اخته کیږي هغه به ټوخی لري، دوهم دی به تبه لري، درېیم دی به سالنډۍ لري او څلورم هم کیدای شي د ټوخو سره استفراق هم ولري چې دا په توره تور ټوخلي کې هم رامنځته کیږي. دوی به تر هغې پورې ډېر کوشش کوي چې د ګرمو مایعاتو څخه استفاده وکړي، په کور کې استراحت وکړي او همدارنګه که چیرې ادې واسه توان وي چې یو ځان ته اتاق ولري دا به ډېره ښه خبره وي. که غیر د هغو نه په ډېر کوشش وکړي چې ماسک نه استفاده وکړي تر څو پورې هغه د کورنۍ نور غړي په امان کې پاتې شي او که چیرې ډېر په تکلیف کېږي نو ډېر کوشش به کوي چې دی به روغتون ته حتما مراجعه کوي.
بله د ورستۍ پوښتنې په توګه که لنډې راته ووایاست ډاکټر صاحب چې ستاسو سپارښتنه هغه کورنیو ته چې درملو ته او روغتون ته او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري څه دی، دوی څه وکړي؟
مننه نورستانی صاحب، بیا مو ډېر ښه سوال مطرح کړ، ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. اول دوی باید واکسینو ته په سپکه سترګه باندې ونه ګوري ځکه د اکثر هغه بکتریایي ناروغۍ چې سینه او بغل رامنځته کوي هغه واکسین لري، باید دی واکسینونه ټول ترسره کړي د ماشومان دي که لویان. دوهم دوی چې کله په کورونو کې په سینه او بغل یا په نیمونیا باندې اخته کیږي دوی باید ډېر کوشش وکړي چې د لاس ور کولو مچولو ښکلولو ادو څخه باید ډډه وکړي. دریم دا چې په خپل کور کې باید قاشق او پنجه او ګیلاس باید وکړي کی. څلورم دا که چیرې واسي په ځان ته اتاق دی باید استراحت وکړي او که ماشوم وي نور ماشومان ورسره وکړي. پنځم دی په کافي اندازه سره ګرم مایعات وڅښي، دې تر څنګ په کافي اندازه سره میوه او سبزیجات دې استفاده وکړي تر څو دې د
ډاکټر فرید الله عمری په انتانی روغتون کې روزونکي متخصص ستاسو د توضیحات څخه کور ودان. په خیر وسه. قدر من لیدون کو پا هم دیزایی در سال پروگرام هم پای ترسید.